سلور بجش په احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکو غونډې خبرو چې پر اجنډا یې بحثونه شوي او طالبان وایي چې غور پرې کوي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
په دوحه کې د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد ښار کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او د تیلو لویو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په روانو میاشتو کې تدریجي زیاتوالی راولي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. د سولې وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of
the Afghanistan de suli de bahir de mulatar la para de narewal ghundu pa dawam de Istanbul de conference de jorawul hadaf la afghan marakachan saram rastada so pa khabaro ki parmaghtag wukri aw da ba pa daw haki de rawan bahir takmilawun kaywi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی و. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې و مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاین کوچ موټر د طالبانو پر ماین برابر شو.
هفتن از خواهران ما که سوار یک موتر
است. زموج وطن خویندی چی پایوا فلان کوچ دوله موتر کیس پره وی د کشک کوهنه ولسوالی په چاردری سیمه که دی طالبان لخوا دی ایشودل سیوی ماین پا چودنه که چپیانی سیوی.
د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې میرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو میرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوې. افغان وایي چې دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې ده.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د درسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي. ښاروال زیاته کړه چې دا اقدام به د ټلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټولو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسیدو چاره به چټکه کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرهچیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخاوني ولا په میانمار یا په خوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژۍ وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کرونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 5 میلیون بیراله تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي څو د کرونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیراله زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکې ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام تمره چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو کوربه نشي او واشنگتن هیله مند دی چې په دې غونډه کې به پرمختګ وشي. د جلال آباد ښار د کوڅو د نومونو د ایښودو او د کورونو د شمیرې د معلومېدو چارې روانې دي. د دې د هدف په اړه شاروال وایي
دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي، دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجوده.
په اسد آباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوه.
مخکې تر کار زمينه صحیح نه و برابره، اوس چې کله دې فابریکې په کار باندې پیل کړی نو اوس شکر الحمدلله اوس موږ ته ډېر کار کوو. موږ دلته
په کندهار کې چې د جنو راپورونو له مخې لس کاله مخکې هیچا د شاتو مچۍ نه ساتلې سش کال په لسګونو ټنه اصل تولید شوي.
زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډېر خوندور شات دي چې د جي کوشته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وای پرون په دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینس او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیې د ناستې د اجنډا په سر بحث و. طالبانو ویلي دي چې د ترکیې د غونډې په اړه غور کوي. نورحال په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنیو ته ویلي چې دغه ناسته به له افغان مرکزي پلاوي سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکی چارواکو سره یې په استنبول کې د جوړېدونکي کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات مذاکراتو کې پرمختګونه رامنځته شي.
له بل خوا بیا د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او د قطر استازو سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجرو پرون شپه ناوخت رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناست کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا و ترکیه
د قطر او ترکیه یو ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دي او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتوب د ترکیه ناست په اړه د سولې مرکزی پلاوی سره خبرې کوي.
تو نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت په وی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تم کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوهې ته ولاړه چې دلته په افغانستان کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلې وه. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو طالبان بیا وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د جلال آباد شاروالي وایي د دغه ښار د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي څو د پټو موندنه اسانه شي. د جلال آباد د شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه د شاروالي تر چتر لاندې د یو ان هابیټات موسسې لخوا تطبیق شي چې په درو میاشتو کې به بشپړ شي. نور په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دوه لسیزو فصل کلیوي خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي، له بلې خوا یې ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد ښاریانو په باور ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو ان هابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي، دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک واړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواستي، ادرس ورولیږي، نو کولی شي چې لینک ورواستي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
عباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد ښاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیریدو سره ښاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نښو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپله هدف ته ځان ورسی د ستونزو د کړهونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزیب بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه را تلل نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړه نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره به خلو میلمه به م کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیې کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې یې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
وړاندې په خبرونه کې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دي چې واشنګټن او تهران دي هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. اسمت چاروان راپور لري.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپایي اتحادیې د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلومات انریکه مورا په غاړه وي. د اروپایي اتحادیې له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی تاکل شویل چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په زلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو خبر وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم وویل په تیرو اونیو کې په زغرده ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگټن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په هکله خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسداباد کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ. په دغه ښار کې یو خیاط د جامو او واسکټونو د ګنډلو فابریکه جوړه کړې چې په کې 500 وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې فابریکې چلوونکي وایي پخوا به دا جامې په پاکستان کې ګنډل کېدې چې اټیوالو او عامو خلکو ته په ډېرې ګرانې تمامېدې. له سیمې راپور لرو.
دلته یو شمېر ځوانان د جامو ګنډلو ماشینونو ته ناست دي. دوی هر یو هڅه کوي چې تر نورو یې کار زیات وي ځکه د دوی د مزد اندازه د دوی د تولید له اندازې سره تړلې ده. مینامولا اتلس کلن دیوائی کسی بزدو خو گتی تری نشو خستلی نو زکه بیروزگار گرزید. هغوی ده کالیو گندلو ده دی فابریکی پا جوری دو نیوازی مناسب کار ورد پیدا شوی بلکی خونزه هم بیرتا پیل کرده.
مخی من ترکار زمینه سی نو برابرا وست کل دی فابریکی پا کار وانی پیل کرده نو وست شکر الحمدلله وست من تدیر کار کو من دلتا منگا پل مکتب و پس ده وقت بیار ازو دلتا کار کو
د جامو گنڈلو د دی کارزی چختن محب الله را ته ویل د جامو گنڈلو دغه کارزی زکه جوړ کړ چې پخوا به یې جوړې کړې جامې له پاکستان راوړلې. د هغه په خبره چې قیمت یې لوړو ټوټه او ګنډې کمزورې و او په رارسېدلو به یې د زیاتې کرایې تر څنګ ډېر وخت لګېده.
موږ دلته د جامو د ګنډلو فابریکه جوړه کړې ده چې مخکې به دا موږ د ګاونډي هېواد د پاکستان نه راوړلې. په ټیم باندې به موږ ته مال هم نه رارسېدو، بل د هغې کیفیت به خراب ولګ. چې پنځه شپږ ولسوالو والا موږ سره کار کوي، پنځه شپږ کسان موږ له واسکټي ګنډي، پنځه شپېته کسان
محب الله وای یو شمیر معلولو کسانو او خزینه خیاطانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د هغوی کورونو ته ټوکر لیږي او د جامو ګنډلو بدل کې ورته پیسې ورکوي. د نورو سوداګرو، سنتکارانو او هټیوالو په څیر محب الله هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او وای د پریمانه اوبو په شتون کې بیا هم دوی ډیزلي برېښنا ته ناست دي. چارواکی بیوای په مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي او په نږدې ورځو کې به د مناګي برېښنا کوټ څخه ګټه اخستل پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د مناګي د برېښنا د چلانې لپاره او د ټیسټ لپاره ترانسفارمر او ګرمۍ را رسېدلې دي. اوس کار روان دی، انشاءالله په نږدې وخت کې به د ښار د شبکې سره وصل کړو. کونړ د اسدآباد د ښار پخوانی برېښنا کوټ چې ده، د هغې د ترمیم چارې به هم په نږدې وخت کې شروع شي.
په کونړ کې د محب الله د جامو ګنډلو فابریکې تر څنګ نور په لسګونو د خیاطۍ دوکانونه شته چې پکې جامې، واسکټونه، چپنی او کونړی پکولونه ګنډل کیږي. د خیاطانو په خبره چې د دوی په لاسونو ګنډل شوي شیان ښه بازار لري او که د خپلو ماشینونو د چلولو لپاره ارزانه او کافی برېښنا ولري، کولی شي چې پر کونړ سربیره نور ولایتونو کې د هغو جامو او کالیو ځای ډک کړي چې اوس په ډیر لګښت او خراب کیفیت له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
په اسدآباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوې ده. شایي د هراتۍ او کندهاري غاړو صفت په موږ ډېر اورېدلی وي. هغه غاړې چې د ښځو په ګوتو په بېلابېلو ډولونو خامک توزی شوي او ګڼ نارینه په تېره بیا ځوانان یې ډېر خوښوي. د دغو غاړو بازار څرنګه دی؟ په دې راپور کې به یې واورئ.
15 کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبه په ولسوالۍ کې اوسېږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وای میړی بل مرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي. دا په هر غاړه یوه میاشت خواري ګالي، بیا یې بازار ته وړي او تر 6000 افغانیو پورې پلوري. دا وای 15 کاله کېږي چې پر غاړو، ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغو غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغو غاړو مینوال ډیری ځوانان او پتیره هغوی چې کوژدې کړي وي. سره له دې چې د دغو غاړو بیې لوړې دي، خو له دې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه یې د کالیو دوه غاړې په 15000 افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر 15000 افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي، خو بیې هم لوړې دي.
نصرالله احمدي د نارینهو د غاړو او د ښځو د شالونو پلورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتۍ او کندهارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا کنداره غاړو به تر لزره او دا هرات هغه تر تزره یا لدیل وړي به لري کمپیوټري غاړي لا تسوه تر زر افغانۍ پورې پلورل کیږي خو به د تیرو کلونو په پرتله لوړې سوې دي
ډیری خمک ګنډون کې کلیوالې ښځې دي چې د نارینه او د غاړو او د ښځینه کالیو د ګنډلو له لارې د خپلو کورونو لګښت تامینوي سره له دې چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنۍ او بهرنیو بازارونو ته ووځي د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه او غاړې په ماشین ګنډي پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي خو د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفزګل جامی وای ماشینی غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی د هرات ولایت د صنایعو او قانونو خونه وای په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هر کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي د دې تر څنګ ډیری ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او کرار کرار هیر نشي
سیواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې شیخ مسیل خنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
چارواکی وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا 1.5 تنه شات تولید شوی د مچیو روزونکو وایي لس کال مخکې په دغه ولایت کې هیڅ مچۍ نه ساتلی خو د مچیو روزونکو سرګندوي د شاتو د پلور لپاره مارکیټ نه لري ځکه دوی اړ کیږي چې په کمه بیه وپلوري نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4,000 کیلو شات ترلاسه شوی د دې فارم مسول جمال الدین څلور کال مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له څلور صندوقه راپیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4-15 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوخت دي خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي
دا د موږ بازار د اصلو سم سي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي روې یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمېږي دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دي د لاچی په نامه ورته وایي دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاه اصل لرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي
کندهار کې لتیر څو کلونو راځي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسېبې دي د شاتو د مچیو د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو یې هم پلوري
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نسته زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دی چې د جی کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کیږي نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نسته
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسېدلی
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بېخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي معنا نه پیدا کېږي مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 1500 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغه فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه شوي د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خام چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټر کټنه د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي د یوکالیپټس لاچی دي اغزی په نامه باندې دي زری دي د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداری په برخه کې د زعفرانو کښتونه د پستې او خرما د باغونو کښېنول د کبانو مچیو او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي.
پنځمه هجری لمریزه پیړۍ لنویو هیلو سره افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړی ده. که څه هم دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدلو لپاره خپلې سترګې وموشي. په دې اړه وړاندې یو تحلیلي او تفصیلي راپور لرو. مخکې تر دې چې دې ته ورشو لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي. د هرات ولایت په کوشک کهنه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د یو بل خبر له مخې د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې په اوږدو کې د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یعنی د اوپک پلس ډلې موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به پر روانو څو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. او په تایوان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 34 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ منحرف شو. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په اوولسمه ماده کې راغلي وو چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلرویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړۍ دوهمه او درېیمه درجه حکومتونو او علاقهداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره و چې البته دموکراسي اصلي برخه هم ده چې خلک په دموکراسي کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د دموکراسي څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې لنن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و، دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکات شروع کړي دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د سیو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، آزادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه، هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر 1950 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د نه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره له دې چې احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
در سو دی تلویختم کال یا نول سو تلوشکیتم کال در اساس قانون لمخه دموکراسی نزای خان پو وقت که دی پارلمان پا تحسیز پا نتیجه که انتخاب مختلف انتخاباتو پا تر سرکی دو سرا و همدارنگ دی آزاد و مطبعاتو دی اجازه دی در لدل و سرا او پناهایت که دی احزاب و تقریبا غیر رسمی فعالیتونه چه دی احزاب و قانون جور نسو سرا دی اساس قانون دی احزاب و موجودیت مشروع گنی. یو جالبه د دموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان، چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اصلاحي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې یې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویلې چې ګوره، د سپکاوی درته ویل، خیر دی، دا الکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي، بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي. یو بل مظاهره و چرواتیا، یو بل توازد خلق سره تلل اسفر الحمدلله، یو ځای کې خلکونو ویلو یې ته وتلای شوې، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلو یې مظاهره ته وتلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی:
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپله څه کم پنځه کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرا نیولې تر نن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنونکي سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
ډیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې دی. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم دپاره یې طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات، همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک و، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې دایمي واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و.